درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت په کابل کې د ایکو د همکاري سازمان د اتلسمه سرمشریزي د کوربه توپ لپاره رسمي وړاندیز وکړ. دا وړاندیز د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د ایکو د ولسمه سرمشریزي په لړ کې وکړ. آذری رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې ملا برادر د ایکو غړیو ته وویل په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې ته شرایط برابر شوي او که د ایکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړ شي دا به د غړیو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایکو هیڅ غړی هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد به ژر په افغانستان کې د یوې لاري د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لاري پر جوړېدو پانګونه وکړي او په دې برخه کې تفاهم به په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. دا خبر پرون جمعه د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې ورکړه. پولند د جرمني له لوري د یو افغان کډوال پر ور اړولو انتقاد وکړ. د پولندي چارواکو په وینا د جرمني پولیسو یو افغان مهاجر د شپې ناوخته سرحد ته وروستي او بیل کوم ملګری د پولند خواته استولې دي. د پولندي رسنیو د پرونی راپور لمخي دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د جرمني او پولند ترمنځ د هغو زرګونو غیر قانوني مهاجرو د بیرته ستنولو پر سر ترنګلتیا سیاته شوې چې له پولند څخه جرمني ته تللی وو. د پولند د کورنۍ چارو وزارت وایند ویلي ورستۍ پیښه د دې پریکړې لپاره کافي توجیه ده چې پولند به له راتلونکي اونۍ څخه په پوله کې کنټرول بیرته زیات کړي. د پنجشنبې په ماسپښین د پولند پوله ساتي ځواک یو بیان خپور کړ چې پکې راغلي د دوی مشر رابرت باګان د جرمني د فدرالي پولیسو له مشر دیتر رومن سره خبری کړی دی. دا خبری د هغې پیښې په اړه وی چې د ګوبین په سرحدي ښار کې رامنځته شوې وه. په بیان کې راغلی د جرمني پولیسو د دې پر ځای چې د پولند د پولیساتي غزمیته منتظر پاتې شي یو افغان وګړی پر پوله پریښی دی. دا ډول کړنې د جرمني لخوا د منلو نه دی او د دوی د مخکنیو تفاهمونو خلاف دی. د اسرائیل دفاع وزیر خپلو جک پرو پوځي قومندانانو ته ویلي چې پوځ د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې لمخې ډاډ ترلاسه شي چې ایران بیا د اسرائیل لپاره ګواښ نه شي جوړولی. د اسرائیلی رسنیو د راپور لمخې اسرائیل کاتس د چنګاش په دولسمه د پوځ د لوی درستیز ایال زمیر او د استخباراتو له جک پرو چارواکو سره په یو غونډه کې وویل د پوز بل ماموریت دا چې یو دقیقه او عملی پلان جوړ کړي ترڅو ډار ترلاسه شي چې ایران هغه ظرفیتونه او امکانات بیرته ونشي رغولای چې وشتل شي دي. همداراز پرون جمعه د دفاع وزارت لخوا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبر پانه کې راغلي شاغلی کاتس ویلي د دفاعي ځواکونو لپاره لازمه ده چې له عملیاتي او استخباراتي پلوه چمتووالی ولري چې پر تهران خپل هوایی برلاسي جاری وساتي او د ایران د اتمی یا توغندوی ظرفیت د بیا رغولو مخه ونیسي. شاغلی کاتس زیاته کړي هیواد د فعال دفاع تګلارې ته ژمن دی. هیڅکله به ایران ته اجازه ورنه کړي چې بیرته په ګواښ بدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان له هیوادونو غوښتي چې د راتلونکو لسو کلونو په ترڅ کې پر خوږو څښاکونو، الکولي مشروباتو او تمباکو لرونکو محصولاتو مالیات لوړ کړي څو د دغو توکو به 50% لوړ شي. دا کار به د عامې روغتیا لپاره عواید زیات کړي او هم به د دغو زیان اړوونکو موادو مصرف راکم کړي. یادی خوشتنی چې درې په 15 نومبر خل شوی د چنګاش په یو لسمه د ملګرو ملتونو د مالیه په کانفرنس کې چې د اسپانیا په سویا شهر کې جوړ شوی وو اعلان شو. هدف یې دا دی چې تر 2015 میلادي کال پورې د روغتیایي مالیاتو له لارې $1 تریلیون عاید راټول شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوږو څښاکونو، الکولو او تمباکو مصرف له ناروغیو لکه شکرې او ځینو سرطانونو سره مستقیم تړاو لري او په داسې حال کې چې نړیوالې پراختیایي مرستې کمی شوي او د حکومتونو پورونه ډېر شوي نو د دې مالیاتو له لارې تر لاسه کیدون که عواید کولی شي د هیوادونو د روغتیایی سیستمونو پر پیاوړتیا ولګول شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس اتهانوم ویلی چې دغه مالیات به له حکومتونو سره مرسته وکړي چې له نوي واقعیت سره ځان عیار کړي او روغتیایي لګښتونه برابر کړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي راډیو اوري د روانې خپرونې په دوام کې. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو سره د ناوړه چلند نه کېدو غوښتنه کړې. د دغه کارتونو لرونکي افغان کډوال وایي
یو تانه شپږ کسان نیولې و، یو تانه چې بدرې کسان نیولې و، بیا یې نشار کسان ټلیفون ذکر و، هغه لکړې و.
د روسیې له لورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه له راز راز غبرګونونو سره مخامخ شوې. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه وایي د افغانستان په درو ولایتونو کې د ناروغانو ډېروالي پر روغتونونو فشار زیات کړی.
اوس کې چې یو بخش موضوع ګورو، 300 310 315 مریض لري سربیا وایي افغان.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له رسنیو غوښتي خبرونه تر خبرولو مخکې دوی ته وشي. د شزینه رسنیو د نړیوال بنسټ جایزه یو افغان خبریال ته ورکړل شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د ایالتونو کشمیر، گلګت، بلتستان او سرحدي سیمو چارو وزارت د دې هواد له بیلا ویلو ایالتونو غوښتي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د پی او آر کارتونو لرونکي افغانانو سره منفي چلند ونشي او په هیڅ ډول ونه زورول شي. دغه وزارت په یو رسمي مکتوب کې ویلي چې د افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو د اعتبار مودې غزول د پاکستان د حکومت تر غور لاندې دي.
په داسې حال کې چې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د کارتونو د اعتبار د مودې له ختمېدو 15 ورځې تیریږي، د دې کارتونو د تمدید لپاره لا هم هڅې روانې دي. د پاکستان د کشمیر، گلګت، بلتستان ایالتونو او سرحدي سیمو چارو وزارت په یو رسمي مکتوب کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایس آر د پاکستان دفتر په فیسبوک باندې خپور شوی ویلي چې د پی او آر کارتونو تمدید د فدرالي حکومت تر غور لاندې دی. د وزارت په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت له سکرتر جنرال او د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا د پولیسو له مشرانو او قومندانانو څخه غوښتي چې د پریکړې تر وروسته کېدو پورې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي افغانانو سره منفي چلند ونشي او په هیڅ ډول ونه ځورول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون دېشمه د پی او آر کارتونو د اعتبار وروستۍ نیټه اعلان کړې وه. اور ته وخت کې د پی او آر کارت لودونکو یو شمیر افغان کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې د کاروبارونو او حسابونو دراټولولو لپاره ډیر وخت ورکړي. د پاکستان په سندي حالت کې یو افغان کډوال حمید الله ازادي رادیو ته وویل
چې دلته زمونږ کاروبارونه دي، دلته زمونږ ځایونه دي، دلته زمونږ بنگلې دي، دکانونه دي. دا کوم څه دی یا 15 میاشتې کیمرا کې یا 14 میاشتې کیمرا کې د زمونږ ځایونه خرڅېږي نه، زمونږ کاروبارونه ختميږي نه، موږ سلبیش کار دلته وسیږو، ټول جایداد هم پاکستان کې جوړ کړی دی. وختونه مداده چې موږ ته دی نوټیس راکې، یو کال دی نوټیس راکې چې په دا یو کال کې ته لازم ووځي یا په دوه کال کې ته خامخا ووځي، بیا موږ خپل کاروبار ختمولای شو، بیا وتاي شو.
د پی او آر کارت یو بل درلودونکي نواز کاکړ وای
د ویډیو سکیورټی چې څنګه ول نستا هغه نن سه درس اورځ مخکې څه کسان نیولې و، دوه درو تاړو نیولې و، یو تاړه شپږ کسان نیولې و، یو تاړه چې بدرې کسان نیولې و، بیا یې نشار کسان ټلیفون ذکر و، هغه لکړې و.
د پی او آر کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایس آر لخوا افغان کډوالو ته ورکړل شوی و. مخکې تر دې بیلابیلو نړیوالو ادارو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په زلهو د هغو 1.4 میلیون افغان کډوالو د ایستلو د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دغه کارتونه دغه سازمان شاوخوا لس ورځې وړاندې ویلي و که پاکستان دا کارتونه تمدید نه کړي نو په دغه هېواد کې به یې د درلودونکو افغان کډوالو قانوني وضعیت له پوښتنې او دوی د ایستلو له ګواښ سره مخ شي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنول هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له نقض سره مخ کوي. پاکستان د 2023 زیږدیز کال اکتوبر څخه د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې قانوني اسناد نه لري او د روان کال د اپریل لومړۍ نیټه د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي چې تر اوسه په چټک روان دي. پر پاکستان سربیره په دې وروستیو کې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په بې ساري ډول چټک شوی چې نړیوالې ادارې اندېښمنې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې راز راز خبرګونونه پارول دي. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست دا اقدام د طالبانو په ګټه بللی، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو پر ژوند به اوږدمهاله منفي اغیز ولري. د طالبانو یو شمېر مخالفو جبهو د بشري حقونو د فعالانو ټولنې او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم د روسیې دې اقدام ته غبرګون ښودلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې سفیر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. نور حال په دې راپور کې
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مل ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیوي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویلي چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي کته هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړ و د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلی اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پریکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو هم خبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپل واک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل شوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللی دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجرۍ امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي
طالبان به هیچ وجه معیارهایی برای په رسمیت شناسي من حیثیت دولت رو نداره.
طالبان به هیڅ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لګکیو پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هېوادو په ګډون یو شمیر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قنصلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې نوې تګلارې په اعلانولو په افغانستان کې له رسنیو غوښتي چې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنن کولست د خبرونې تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. د دې تګلارې یو کاپی چې په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په یوه ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلانو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو اولان وای چې دا خبره ورته د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د ریاست لخوا په شفاهي ډول شوې ده. د رسنیو ملاتړو ادارو دا تکلار خندلی او د بیان د ازادۍ ښکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت لخوا پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیاسي بحثونو د تنظیم او کنټرول په موخه رسنیو ته یو تګلار سپارلې ده. دا تګلار چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا کابل کې په یو ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوی او د یوې رسنۍ مسؤل یې کاپی ازادي راډیو سره شریکه کړې، پکې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام دین د اصولو، د طالبانو د حکومت تګلارو او ملي ارزښتونو پر بنسټ تنظیم شي. په دې تګلار کې د سیاسي پروګرامونو لپاره د شنونکو د شرایطو په اړه راغلي چې دوی باید د طالبانو د مشر لپاره د امیرالمؤمنین حفظ الله زعیم یا د اسلامي امارت مشر الفاظ وکاروي. د طالبانو حکومت اصولو او ملي ګټو ته ژمن وي، له بهرنیو ګوندونو یا سازمانونو سره اړیکه ونه لري او د دغه وزارت د رسنیو پر خپرونو د څارنې ریاست رسمي کارت ولري. دغه شان په دې تګلار کې راغلي چې د سیاسي پروګرامونو د څار لپاره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر چتر لاندې یو ځانګړې کمیټه جوړه شي چې د رسنیو سیاسي خپرونې وڅېړي او منظم دورې راپورونه پرې چمتو کړي. دې تګلارې چې پنځه فصله لري، رسنۍ مسؤلي ګرځولي چې خبرې دونه وړاندې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز د کمیټې ته وسپاري او خبرداري ورکړل شوې چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني چلند ورسره وشي. په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل: د یوې ولایتي رسنۍ مسؤل هم چې نه غوښتل خپل نوم د رسنۍ نوم او د ولایت نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دغه تګلاره په لیکلې بڼه ورسره نه ده شریکه شوې. خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي دي. د دغه غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دغه شان ویل شوي چې انتقادي موضوعات راپور نه کړي.
هغه طرحه چې د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی یو داسې میکانیزم پکې په پام کې نیول شوی چې سیاسي خبرونې د حکومت له غوښتنو سره سم پر مخ ولاړ شي. دا د رسنیو پر فعالیت ښه اغیز نه لري، خو رسنۍ اړ دي چې وی منی.
د رسنیو یو شمېر ملاتړي سازمانونه د طالبانو حکومت د تازه تګلارې د بیان ازادۍ څرګند نقص بولي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمی ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ډیر اندېښمنونکی اقدام دی، ځکه د رسنیو اوریدونکي به نور پر داخلي رسنیو او خبریدونکو واقعیتونو باور ونه کړي.
دغه شان په جلاوطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم په دې ورځ په خپل ایکسپرنه د طالبانو د اقدام
غندلی او د رسنیو د ملاتړ او د بیان د ازادي لنړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې د دوی په خبره د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له امله په هغوی فشار راوړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شفاهي ډول ویلي وو هغه شنونکي دې پروګرامونو ته نه وربولي چې د دوی د سیاستونو مخالف دي، او دوی هم ویلي وو چې سیاسي خپرونې دې ژوندې نه خپرېږي. د رسنیو یو شمېر ملاتړو ادارو هغه مهال هم د اقدامات سانسور او د بیان ازادۍ په وړاندې جدي ګواښ بللی وو. که څه هم طالبان تل وایي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر رسنیو د محدودیتونو، سانسور، د خبریالانو نو د نیولو او ان شکنجه کولو ګڼ راپورونه خپاره شوې دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ویلی چې د افغان ماشومانو په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاو، د متخصصو ډاکټرانو او د درملو له نشټوالي شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکې ده. وایي کوچنی ورورې په خورځوکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل څو ځلې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ولایت بلخ سابق کده زیات شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتونه دروازې نیولې تر معینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېره و. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی،
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بیپولی ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کیږي، خو ډیری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمر مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450 په 2040 کال کې یو لکو 220 تر لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاستنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بیپولی ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاستو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 345 ماشومانو درملنه شوې چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ټرمپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې شي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خپل پرونی یو ټلیفوني خبرو په اړه وویل. دا له هغه څو ساعتونو وروسته چې پر کیف د روسیې پراخ برید وشو ډېرې مهمې او ګټورې خبرې وې. دې ډول خبرو ته ډېره تمه کېده ځکه دا له هغې ورځې وروسته وشوې چې ټرمپ ویلي وو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نه هیلوونکې خبرې درلودې. خدا لا روشانه نه ده چې آیا د ټرمپ او زیلینسکی ترمنځ خبرو کومې عملی پایلې لرلی او کنه. د واشنگتن لخوا هم تر اوسه کوم رسمي خبرګون نه دی شودل شوی. زیلینسکی څرګنده کړی چې دواړو مشانو د هوایي دفاع پر موضوع بحث کړي چې دا په کیف کې یو مهمه اندیښنه ده، په ځانګړي ډول له هغې وروسته چې واشنگتن د دې اونۍ په لړ کې پر اوکراین د ځینو پوځي مرستو د بندېدو پریکړه وکړه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په دې کې د پاتریوت هوایي دفاعي توغندیو سیستم هم شامل دی. زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي دوی د هوایي دفاع د امکاناتو په اړه خبرې وکړې او پریکړه یې وکړه چې د اسمان د دفاع د پیاوړتیا لپاره به یو ځای کار وکړي. هغه زیاته کړې موږ د خپلو ټیمونو د وی اړوندې داستې پریکړه هم وکړه. د هوایی دفاع موضوع وروسته له هغه لا جدي بڼه غوره کړه چې روسیه پر اوکراین په یوه شپنی پراخ برید کې له 1509 ډیرو بې پیلوټ الوتکو څخه کار واخیست. کیف د دې برید اصلي نشوه چې د اوکراینی چارواکو په وینا دا تر اوسه د جګړې تر ټولو ستر برید و چې په کې 1509 بې پیلوټ الوتکې او یو لستوغندي وکارول شول. د اوکراین د بیرنیو حالاتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې په کیف کې یو تن وژل شوی دی. ژغورونکو د وی ویجاړې شوی ودانې لکندوالو څخه د وژل شوی کس جسد راایستل دی. له شلو څخه زیات کسان په دغو بریدونو کې ټپیان شوی. د اوکراین د پلاسمینی کیف یو روغتیایي مرکز او نور ملکی هدفونه هم په نښه شوی دي. د ازادي اروپا د ازادي رادیو د اوکراینی څنګه خبريال اولیک حالیف یو 15 پولیسي اپارتمانی ودانی ته ورغلی وو چې کړکۍ ماتوي او په دیوال کې د بریډ لامل یو لوی سوری جوړ شوی وو. د دې ودانی وی اوسیدونکو رینا وویل ټول خلک سرپناه ته شکته شوی وو. دوی د کړکۍ لاري ولیدل چې هر شی اور اخیسته او چاودنې روانې وي. نوې پریکړه وکړه چې شکته لاړ شي. هغه زیاته کړه دقیقا 10 دقیقې وروسته یو توغندۍ پر همدې ودانۍ ولګید. دوی یو ستره چاودنه واورېده. روسي چارواکو ویلي چې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې د بریټ پترس کې د روستوف په سیمه کې یو مېرمن وژل شوې ده. هغوی دا هم ویلي چې اوکراین مسکو ته په نږدې سیمو کې یو بلن جلې ټپي کړې او یو برېښنا کوټې زیانمن کړی دی. زیلینسکی ویلي چې د جولای په 4مه له ټرمپ سره په خبرو کې د دفاعي صنعت وړتیاوي او د ګډ تولید امکانات هم شامل وو خو نور جزئیات نه دي ورکړي.
له ازادي ملمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملمه پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده بریا سواک د چې څوک تاسو د کړی چرته کړی دي او همدارنګ د سوداګری ژوند په پیل کوم ځای کړی دي نن ور سره په ازادي ملمه پروگرام کې خبرې کوو بریا جانې ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلي په پیل کې راته وای چې بریا سواک څوک ده پیدایښت چرته شوی او د کړی چرته کړی دي
سلامونه تاسو ته فهده جانې او ټول اوردونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو خاوري زه بریا زواکه ما د افغانستان د زابل ولایت څخه چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه ورسته په مختلفو بخښونو کې ما زده کړې کړې دي مثال ساينس څنګه د چې له ساينس څنګه فارغه ما درس قابلیت کې د چې خپل قابلیت ما او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې تجارت او مدني فعالیت ما
کدره ته وای بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته زده کړې کړې دي د خوانځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا او تنجونی لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خوانځي نه درلودل خوانځي ودانی نه وي خو ستونزې ډیره زیات وي ستاسو مکتب څنګه و دغه کیسه کراته وکړو خون کې متوکو خزینه او سدانې وي کناري نه او سدانم پکې و
ډیره زیاته مننه چې زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایته رسول دي زبر رشته هم تقریبا همداسې و چې موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي از موږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و او مشکلات و د شوز په وړاندې چې دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د شوز زنانه په وړاندې د خويند په وړاندې دې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډیر مشکلات وي نو زبر همداسې ولایت و چې ډیره مشکلات چې موږ درلودل د شوزو د زده کړې تحصیل په اړه په ولسوالۍ کې یعنې د مرکز څخه په لور پرتو سیمو کې دا چې مثال دی زده کړې د شوزو نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول او ځینې داسې نور مشکلات وو او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبتا نور ولایت ته شو مثال رقم زون ته مشکلات وو ډېر
او بریا جان تاسو چې کله خوانځي ته تللې د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلو د هغه مو اغوسته کنه حجاب چادرې مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل کتر ته وایم هغه وخت خو زموږ د لباس کوم سپین ټیکای وو او نور تور مقالی و خپل کزه در تایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال مور خپل حجاب ما راټوي هغه هم حجاب وو اکثر خواند به دا آشنا چادرې کولې او ما خپل چې مثال کولې دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثر څه خواندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی او راتلی دوه باندې به حجاب کوه نه به چادرې کوه نو په دا طریقو سره خواند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه
د کورنۍ او پړرته وایې څومره کورنۍ آماده وي چې جنونی پریګ دی یلته درس وایې لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ او کې کورنۍ نارینه غوښتل چې جنونی لاړ شي مکتبونو ته درس وایي
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو لسواله یو کې سیمو کې تر ډېره حده پوری پلرونو اجازه نه ورکول خپل لوران ته خوندو ته چې سم دی لار سي تحصیل وکړي په تعلیم کې مکتب ته لار سي حتی یو عادي مدرسې ته لار سي چې فرق کوي د تر ډېره حده پوری په زابل ولایت کې همداسې مشکل و چې اجازه ته ډېره حده نه ورکوله خپل زنانه طبقه و ناسته چې لار سي اکثر د سخوندې هم لرل چې په پټه باندې د فامیلونو سدي مکتب ویله او ډېر د سخوندې هم لري چې د پلرون تشویقولي د خورونو د خوا د خوند د خوا د خپل مکتب ویلي نو فرق لري خو ډېر کزه درته ما فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوند موږ په د تحصیل تعلیم لګاسه دی برخې وي او په ډېر رنګ سره ودی کولې به هم د کړې ډېر په سختي به ویلي په پټ توګه یا انداز نور تر کې به دی کارولې ته ډېر حد پورې اجازه نه و
ستاسو هم لا کړای څو په کور کې خپل د ډېر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و سم لا کړی کوه چې ذکر وکړي
بلې
زما مور جانه شکر چې ژوندې ده، تر نن پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم. او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم، ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایي، ستا شوق څومره و چې درس ووایې، که مضمون دې خوښېده تکړه وي نه وي؟
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم، ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم، خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستئ، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما شخپله قابلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي وه. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځم ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده او زابل کې زه ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولاغ هغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړم، اما خبره کېږي ډېری خوند چې شوق علاقه لرله چې دی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دې به اجازه نه لرله. یا به دستي چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې د دولسم سفاره دي به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې، بیا به یا د فامیل نه خو اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابر و شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خو دا چې ډېر مشکل و بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیل له خوا مشکل و، د فامیل له خوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې دې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې، نو دا چې مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونیز د کړو کې مور پلار ستاب ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پور چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس ته دولسم صنفه پورې دی، ولې نور مه وایه؟ تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شوق بله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېر شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم، یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي او خپل همدا ماغه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
درس به رواج پړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري، باسواده وي، سواد خوښوي، هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لورو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید جلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزی برابرې درس مرواج پړې راته وایي.
کزه درته وایم فردا جانی په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قربانی خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي، هم به کور کوي، هم زه نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، نو د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی زابل ولایت کې.
بیا د انجلۍ پلار د پیسې چې په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي، به انجلۍ ته بیرته تلاور ته په اخلي، کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د کورنۍ وی چې تر ډیره حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې د خوند کوي، او ځین د کورنۍ هم ساده چې بیرته دغه دنجلې کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي. مثال ک تلا د یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کوم ورچ د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی، چې نو کراس دغه نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د الکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل انجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا تاثیر منفی چې د پنځونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي، دی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې هغوی هم همداسې و بولا چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کوي. او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تسمات منفي تاثیر بیخي زیات کړی هم په نجونو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه اخیستی، خپله دی ولور.
یعنی زه به حقیقت درته وایم ما ویل چې شکر پلار جان می دی، یو به باسواده کاسته یا وکاسته یا زبا حرکت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه دغه اخستې ولور اخیستې درې لکه افغانۍ په ماغه کې ماغه ما خپل پلاس کې چې مزه ما غن کې وکم. یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم، ما څه چې ما په زړه و ماغه می اخیستې.
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پویګی انجلې ولک سره خوښوي په خپل کې، پنجلې پیسې وانخلي، کنه که بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سوای چې دایم به ټول هم د سنجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري کنه؟ فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شي سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخ لغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق دی فامیلونو کې دغه پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه واخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر دقت ولري چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستې هغه بینه لري
اشپزی پرته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته فات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وښیم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي پخیږې په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخیږې دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تسراسي د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا نه وي بس دوی هغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه هغه واده ته بيخي واده نه وای دا غدرې غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسو په سیمه کې نور د سیت ډیر خاسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کې دیش ډیر کم وي
بله خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا ډیر شدغ لري سبزی لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړل که څه هم په نور ولایت کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری هلته نشته دي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوي په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوي
ډیر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استادې کوله او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال موږ خپل وظیفه د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بله او تر ټولو هدف پوری از ما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسي نه لري او تر دې هدف پوری ستادي چون از ما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال جمع په ولایت کې تر ډېر حد پورې خوند ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم زنه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو تر لاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخښ کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کما زه کم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چې زه خپل د کور سر پرست هم هم ته ډیر حد پوري او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ز ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي هغه موږ اخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده د تومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم به ترې تر لاسه کوي کنه
بلې او شاد شاد ګټه شاد چې کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زدا وایم کچیر خوند اوس بیره راي څونه ویلې موږ به ګټه چاند وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاد دی خدای فضل دی ګټه پک کوو خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدف پور موږ ګټه نه کوو خو بیا چې نه سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويند او ځوانانو په وړاندې کار فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټه پک کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټه وسی تر هدف پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی غواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
بله او بله زمام ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویل چې ما خپل دوه وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالي وظیفه نه لاس ورکې دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی وی کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کوله سیمه پر مخ وځي یا د مالداری کولای سي کولای سي ما پر مخ وځي آنلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چې نو سمج ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوي دی خره د فروش ټول آنلاین سوي دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سي چې د دغه روشن څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري په کار واچوي دوی کولای سي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای شي د ډېر کمی سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دوی کولای سي لډر کم څنګه شروع کړي
په روسیو کې د بریا جانې پیغام او مخنجون ته چې په کورونه ست دي ځکه لنی شي کولای په ټوله کې خزه لکارونه راګرځول شوې دي تاسو روسي خبري ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوینده ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکي تلپاتې کوشش وکي نه دا چې یودم کوشش وکي او راز وکي یعنی مطلب مې دا ده چې نو امید کېږي دا هر ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسیږي نو باید کې دل لا نه هلي کې دل دا پاسل کې د مړ انسان معنا لري کچیر دی واړه چې پیشرفت وکي هدف ته ځم ورسی په کور پاتې کې دل او نو امید کې دل دا یوازنی لار نه ده بلکې دا غلار د هغه لارج دی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي کدی غواړي چې پرمخ تاګو کې او څه دکړي او څه لاسته راوړي د هر څه کوشش کوي خو دایمي د کې نومه د کېدل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نومه د نسی دی باید دائم خپل ځان څخه داس فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي امید پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کور دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې زما د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېر زیات مننه مننه خیر اوسې
نیشا Go.